السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څو ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د غړو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې
نن تقریبا
او په دې اړه غبرګونونه او په کونړ کې هغه بې ځایه شوې کورنۍ چې مشري یې کونډې ښځې کوي او د هغوی ستونزې
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو او کله ماړه او کله پناره او بیماره مې.
په دې خبرونه کې نور موضوعات او په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل: تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبان ژمنه کړې چې پرې بنګ دي چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون ترهګر ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواخي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه د ځواکونو د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یې فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې هوا ټول ځواکونه د اګست میاشتې په یو دېرش مل افغانستان وېستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و چې هم شموله وي او کوششم محمد اوز دادی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغه هم دا وایي چې کوشش دادی چې هم شمول سي. موږ مشوره هم ورون ته طالبان ته داده چې هر څول ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغه عمر به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبانو د سپتمبر په 8 نیټه د مولا محمد اسند اخون په مشرۍ او موقته کابینه اعلان کړه. د ښځو د وزارت له منځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو راپاره ولیدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. د ټیم همداشان ویلي چې هغه عواید به هم چې د دې ټیم د غړو د یو شمېر کمیسونو د پلورلو له درکه یې ترلاسه کوي په افغانستان کې اړو کسانو ته ورکړي. د همدې لپاره د ټیم د یکشنبې د ورځې په لوبه کې چې د ساسولو له ټیم سره یې لرله خپل کمیسونه د اوطلبۍ ته ایښي وو. په دغو کمیسونونو کې لیدل کېږي چې د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو ان اچ سي آر لوګو کښل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د سباندې سلوهي وادونو مشران راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخه د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، بریتانیا او اسرائیل صدر اعظمان به ویناوې وکړي. د راپور لمخه د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 28مه د اسامبلې ته ویناوې وکړي، خو نه دی ویل شوی چې په دې عمومي اسامبله کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران تر څنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکېچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري. پوتین او اسد پرون دوشنبه په موسکو کې سره وکتل. دواړو مشرانو له دې مخکې د 2020 کال په جنوري کې د سوریې په پلازمېنه د مشق سره کتلی وو. د کرملین بیان له مخې پوتین اسد ته وویل چې ترهګرو ډېر زیانونه اړولي، خو ستاسو په مشرۍ حکومت پر 90% خاوره کنټرول لري. د خبر له مخې اسد هغه څه چې د په سوریه کې له ترهګرو د اشغال شوو سیمو آزادېدل د سوریا او روسیې بریالیتوب بللی ستایلی دي. روسیا، سوریا او ایران اکثره وختونه د سوریې د حکومت ضد وسلوال ترهګر بولي. ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي. د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر ویلي په دې برخه کې د واکسیناسیون او وقایې د ګډې کمیټې وروستۍ سپارښتنې ترلاسه کړې دي. د دې پروګرام د عملي کولو لارې چارې د روغتیا وزیر ساجد جاوید پر خپله غاړه اخلي. جانسن پرون وویل اټکل دا دی چې ویروس به په منی او ژمي کې بیرته له طبیعي پلوه یو څه فعال شي، خو په خبره یې هڅه کوي اوسنۍ لاسته راوړنې وساتي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، که دا خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره یې وګورئ نو د آزادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د ازادي رادیو د ویپانه پته ده. را سره اوسه قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان خځو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وایي باید ډاټ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاستراوړنې لمینځنځي. انټونیو ګوتریش په جنیف کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوی کانفرنس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرنس لپای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوتریش زیاته کړي دا ډاټ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي، او تر خواهی طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خلا هم یو شمیر افغان فعالانې د طالبانو په شوي ژمنو شک خایي او له دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید خزو تا حق ورکی کابینه که باید خزی شاملی خود فکر نکومه چه دوی باید خزی کابینه که شاملی کی زکر چه دوی فکر او زین دیر تاریکه دم او ما چه دوی سر خبری کری دوی یوه خبره ده چه خزی باید کور که کینی خزی ملکه دی او پشریت به اسلام که خزی باید قانون کنینی قانون ناکامه کی
زنی نور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریزی له افغانستان سره په مرستو اغیزمنون کی بولی لودویو کمال الدین سپان ازادی رادیو ته وویل طالبان باید په خپل ژوند ودرېږي څو د مرستو لورونو وی سربیره د بهیر ونه درېږي
مدیریت نسته به سیستم ټول ولار دی د شوزو کنه از دا کړه کار رسنی ازادی دا هیڅ هم نسته یوازې په خوله دی نو د طالبانو په زړه یوه ده په خوله بله او په عمل کې بله
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د خوزو حقونو ته ځان ژمن خي او د هر ډول مرستو د مدیریت ډاډ ورکوي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایاند ذبیح الله مجاهد
د غمرستې په خړ ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوی یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارجن کریفتس ویلي وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهیږي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خوځو پر حقونو ټینګار کوي او د غرض غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو اوري چې د سهار له و د مخام تر او ورځې دونه خبريږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باندې نو وخت په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي هغه پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د وکیلانو سختو پوښتنو ته ځواب وای په پام کې د چنن با د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پښتنو ته ځواب وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د نابرابر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګول هغه موضوع ده چې خای بلینکن له سختو پښتنو سره ورسره مخامخ شي په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځ لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پښتنو ته ځوابونه وایي هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې کې سختو پښتنو ته ځوابونه وویل او نن سېشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم پښتنو ته ځوابونه وایي روسه له هغه چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکا چینګه کړي د لمړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي په کانګرس کې پدیاړه پښتني ځوابوي لدی سره په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غشتونکو غوړو ته چانس پلاس ورسی چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایدن اداره چیلنج کړي انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایدن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ لملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبری اجنس ته پلس ورغلی ویل سی وی حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې رنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري د استازو جرګې جمهوری پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایدن ادارې دی یو تروریستي رژیم ته زمينه برابر کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپل یا خپل کورونی سره له هغه هواده ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل وینا کې چنګار کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو موضوع په خوانی جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې و په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ترامپ په واکمنۍ کې دوام وکړ او د جو بایدن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کابله یې د بایدن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبانو په دې ورستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خبرولو سره د مخکینیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده، خو د دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په برخه کې نظر یو شان نه دی. ځینې مطبوعاتي مسؤلان یې دا پیښه کره ګڼي، خو ځینې نور وایي تاییدولی نشي، مګر په اړه یې څېړنې روانې دي. لبلې خوا صلاح الدین ربانی بیا د طالبانو د شوی ادعا په اړه په غبرګون کې ویلي هغه د کور نه دی بلکې د چک جمهوریت سفارت دی.
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره کړې او ادعا کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امر الله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړې خښتې موندلې. په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمیر عسکر ادعا کوي چې د پیسو شمیر شپږ اشاریه دوه میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنۍ اتلس خښتې هم شته. دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خپره شوه، خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن سهار په خپل ټویټر پاڼه نشر کړي او ورسره یې لیکلي د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح په کور کې لشپېتو لکو ډیر ډالر او اتلس خښتې سره زر موندلې دي، خو ښاغلي کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې، خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویډیو د دوی د کسانو ده.
د امر الله صالح په کور کې پیسې پیدا کېدو موضوع تر اوسه څېړنې لاندې ده، زه پرانه سم تاییدولې، خو کایم داسې د پیسې په امانتداري سره افغانستان بانک ته تویلې کوم ستونزه نشته پکې، ځکه کوم چا سي ویډیو راکړي او اعظم افراد دي مجاهدین دي.
تدید ما خپل امر الله صالح هم په دې اړه سپیناوي نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستان وتلې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې غنی لزان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي، خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه. وی ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د دشتمنی وڅیړي. د طالبانو لخوا لدی دا یو ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یو بل ویډیو هم خبره کړه چې پکې خودل کیږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوی ګوند یوې ډلې د مشر صلاح الدین ربانی په کور کې الکولي څښاک موندلې دي. خو د طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوي په اړه وضاحت نه ورکوي. بلخوا بیا صلاح الدین ربانی د دې پیښې په اړه خبرګون خودلی. خغلی ربانی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی طالبان د وزیر اکبر خان په لاتسم سړک د چک جمهوریت مش ځای ته درنه شوی او هغه د کور معرفي کړی دی. خغلی ربانی زیاته کړي طالبانو په دې کار سره د ویانا 1917 ته هغه کنوانسیون نقض کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشي کولای چې په دې ډول تبلیغات خپل هغه جنایات پټ کړی چې تیرو دونی ملسیزو کې کړی دي. د هغه لقوله خلک او نړۍ پوهیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمنی لري. طالبان لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلی. د دې ویډیوګانو لخبري دورسته په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمیر پوښتنې مطرح شوي. یو شمیر فعالانو طالبان پوښتلي داسې مال چې دا ډله په کابل نږدې میاشت وړاندې واکمنه شوي، خوالی له دومره ځان روسته دا ډول ویډیوګان خبروي. ځنې نورو بیا د هغو پیسو په اړه سپیناوی غوښته چې طالبانو یې د خاغلی امر الله صالح په کور کې د نیولو ادعا کړې، خو طالبانو لا په دې اړه نه یوازې دا چې غوڅ دریز نه دی نیولی، بلکې دوګونو نظریاتو یې پوښتنې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځنګړي توګه محلي رادیوګانو خپل فعالیت بند کړی دی. پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم رادیو هم شامل ده چې د بې پولي خبریالانو د سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د 5 چاپی خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي رادیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیر اگست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته لدی جملې ټولو چاپی خبرونو دوه محلي تلویزیونونو او 15 رادیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه 300 محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بی پلو خبريالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي رادیو چې د خبرونو چلوونکي هم میرمنې وي د تړل کېدو اصل لامل نه دی معلوم، خو د یو شمېر محلي رادیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسولانو باید د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او نسی کولای چې خپل مصارف وراکړي. د سما په نوم د یو خصوصي رادیو د خبرونو مسول واریس عمران بای د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ شي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو موسساتو چې مخکې له رسنۍ سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول وسې خپل قراردادونه ختم کړي چې لامل یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډېری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډېر دوامدار پاتې نسی او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي رادیو مسول بخ محمد ریحان بای روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د دوی پر کاري ساحه هم اغیز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ورسته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه چکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې. مالي بخش ته یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم، کم سې کم 80% تغییرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې د نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نیا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسیدو لپاره کار کاوه خپل فعالیت په بشپړ توګه درولي. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسول و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هیواده بهر وتلي.
تر 50% ډېر خبريالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبريالان بیکاره دي او یوازې څو محدود خبريالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هیواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دی لګولې، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره حکومت اګلارې تر اوسه نه دی اعلان کړی.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم مونږ سره شامل ما یو خوښ دی وروره په ټول ملک بحران دی، کار نشته، خواري نشته، غریبي نشته، نو تر کله به دا وخت کې یو څه وخت کې مونږ دا کم سرګردان لاله وانه ولا ما باس
صدراعظم زلانیم د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ څخه دلته د افغان د سین شبکه خو کار کوي، متاسفانه د شپې له خوا نه کار نه کوي، نو خو موږ ته مشکلات هم د شپې له خوا نه پیښیږي، نو ټول خلک په سراحت کې، نو که موږ ته یو مریض پیښ شي یا داسې بل خاص مشکل پیښ شي، نو موږ چې در وسایل پر ځان وسو یا در ډاکټره پرې، متاسفانه چې هغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو موږ تک د افغان بیسین شبکه له شپې له خوا څخه مطلب څلوري ساعته فعال سي، نو ډېر به خوشحاله سو. نو دلته کوم د خاص نه پوهېږم، طالبان له خوا نه ورغلي، هغوی د موږ له خوا نه بندېږي، نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی. که موږ ته څلوري ساعته فعال سي نو ډېر به خوشحاله سو. السلام علیکم.
السلام علیکم لوګر ولایت نه تشکر کوم کورنه غږی یم دا چې په لوګون د دولت څخه شاپانی تلور سیاول ورشل دی د فزمنه سلور نه څنګه خاوي نه مکتبو کې الکان دې څنګه څنګه په یوه سیاولوي ام یا خپل چې معلومات تاسو نه صدرې چې سمات نه څه کولی دي چې څه دا جنګونه کوي د چې څه ولې سوالیان نیولې دي ځل دې نه بیرانی د لاس طرف سوال دوی د دولت کول نه ودی کوم خپل خلک ته نه څه کولی جنګونه کوي د څه په نسبه نه د دې چې څه جنګ کوي چې دولت وو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري په کونړ کې هغه کډوالې کورنۍ چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورلغړې ده ستونزې غالي په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې د جګړو لکبله خپل کورونه پریخي دي وایي جګړه ختمه شوي خو دوی بیرته خپل سیمو ته د تک کرایه لانه لري او په کوم ځایونو کې چې اوس یې اړولې دي هلته هم د سرا د سرپنا او خوراکي موادو امکانات نشته ورسره د ازادي رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې
پینځه سلوي خلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې وجل شوه او ورته پینځه لورګان یو یو ځوی پاتې دي د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده اوس په مرکز صدآباد کې په نوي جوړیدونکې دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي وای
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې موږ راووت لورالو دلته نور کوم چې واغ مخکنه هغه موږ سر وکول بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله نه موږ سر وی وشو نم چې کنو شي ته مونږ شوانی ما مې شم کې چې په دې تعمیر کې ناس نه په وارو نشته نه په کوټه شته بوجه نه مې څه ټاټ ګاندل افاق مې دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومان و بس موږ ګرځېل ګډوډې ډوډې راوړې سپور او خریا ینګولای یا نه خلکو سمراستي وشو وړي واغست غوړي واسه موږ دښته
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده هلته هم خپل کور نه درلود او په خزینه ځانې د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کول په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړې او کوم کښت چې کرلی وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري د شفیقې ترڅنګ په همدې خاور او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کندو میرمنو ته ورپغاړه ده له هغوی یو هم دیرش کلنه شیرینې ده څلور میشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستې وای
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغه کې د خسناستي او کله ماړه او کله پنار او بیمار مې نه جامه لرو نه لوخې لرو موږ خو نه شوتللې موږ سرپرست نه لرو چیرته به موږ لاړ
دغه کډوالي او بي سرپرست کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تګ زمينه برابر کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي رادیو ته وویل
سمرا امدادي موسسې دی هغه ټول ته مونږ غږ کړی دی چې د خلکو سمرسته وکړي مونږ به ان شاء الله دا کوشش کوو چې د ازل سمرا د مهاجرینو یاد امدادي مواد چې راځي دای به پکې ان شاء الله شامل دي ټولنه به کې اولی او د ټولنه اول خو به تر دره چې راغی کورون درستنېدو زمینه برابر کې خپل کورونو کې د څکمې غور ته برابر کې د لارې کرایه خرچه ورته برابر کې
شاوخوا دوه میشتې کېږي چې د کونړ د ناړې او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامل به کور شوي د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مينو تستنی شوي خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د وسېدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپنا اسانتیا ویلري
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر مون اوریدونکو را سره اوسې. شیبه وروسته د هیواد د وروستیو جریاناتو په اړه د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د آزادۍ رادیو ځانګړې مرکه درته خبرو. همدارس د آزادۍ رادیو اونیس پروګرام د ژوند شیبو کې هم خبريږي او د لې مهروي خو د شیبه چې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي نوریاس نوری تا وکشی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونه پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړی او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات لټینګ سره مرسته کوي. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د التیا ورلد مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفه پرانستې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څباندې سلو هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو انکړې ده. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړې ده او د هیله مندې چې د ټول شمولې لپاره به پراتلونکي کې اقدامات وکړي. ښاغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مفصله مرکه کې همدارس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم کار بللی او ویلي دي چې ټول افغانان اوس باید د هڅه وکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د مرکه اجمل اند کړې ده او د مرکه په سر کې ترې پوښتلې دي چې دای اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو متمرکز دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال شي او خدمات فعال شي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب الله کوشش په اولو لوس شپو کې دا و چې هر څه چې کولای شو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت و شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه نه و خمر د محتوا او د بحث خوشالي هله مدازه چې هواد مو د استقرار او اصول او براحت او خوشالي وخت ولرس.
طالبان په روسي کې کرزی سب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دیننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبان ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوي؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت دی ټول شموله کېدو لپاره او یادې دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېخنې دي یادې نور افغانانو دي د لپاره فکر کوي چې پر اطلونکو کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شموله وي او کوشش هم همدا اوس دی چې هم شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغه دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شموله شي. موږ مشوره هم نور ژوند ته طالبان ته دا چې هر څونه ژر حکومت هم شمول سی او د افغانستان ټول خلک ځان پښتو وویني عمر به د ثبات او د خدمت پایسي نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شک شي هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې وویني د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصہ او هر برخه په دې کې سره قانیم چې به تر سي لا بشوي او کوشش په دې کې او مشوره مهم ده
کارځه سپتا سوګده مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده د طالبانو یو شمیر غړي د ملګر ملتونو په تور لیست کې دي د نړیوال ټولنې د مرستو او پرسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي دا به نړیوال ټولنه به ل طالبانو دغه حکومت سره به چلن څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پرسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه پکاري
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیری او د افغانستان ټول هر اگزام پر کې ویني او د هغه لاري کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیوال ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نژدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلی حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کوکو د برست بایسي تر څو هیواد او برست سره ورسیږي او رابطه مو قطعه نسی نو دا به زموږ لپاره د هیواد لپاره ډیر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت ووسیږي او آینه د افغانستان وسیر دا به ډیر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم
کله راځو کارځه سپتا سو په کابل کې ګن طالب مشرانو سره ملیدنی کتنی لړل دي څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژنې او څومره دغه تاسو چې وایي چې دی یو مشروع حکومت دی او ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبد الله محترم د طالبانو د مشورانو سره بلیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړې پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبرې سی وی دی چې څنګه اجر تر جره د مشوره تر سي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بن سي څنګه تعلیم افغان بر سره جلب سي څنګه اداره بر سره جلب سي په دې مو مثبت خبرې کړې او په دې په کامل روشنايي خبرې سی وی دی او د دوی هم دا غوښتنه و چې دا وس دا چې دا په څه توګه کیږي ګورو به ک زموږ د خاصو پرې په دې حق له همکاري وسی او دغه حالت باعث شو اغه مروکو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري شاغوي وکي کله منځ شاغوي وکي او موږ په دې هکله د افغانستان د شيګني او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ لازم وي د افراد په توګه البته موږ به دا وکړو
کارځه سپ طالبانو د ستي اجرایي ځواک خرامن سکه یو موقته ادارې منست رامن سکه خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اعتقاد اړتیا شته پارلماني یا شورای یا یو جرګي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پوري دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي قوانين جوړ شي په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوي په تیر شلو کالونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري راتلونکي کې څه اټکل کوي چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د اراده پر بنا وي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده چې موږ د خلکو د سوګونو کولونو بلکې د زرونو کولونو انانا او رسم دي او دنیا هم پر رسمیت پیژندل بل لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی د سرپرست حکومت لپاره به دا ډیر ضروری نه وي خطبه د قانون اساسي لاندې کار کوي چې د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نکیش طبعاً یو قانون به د آینده د پارچ د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمائندگی په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادي تمثيل پکې وي هغه ورسته ګور
دي خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمنه شته دي بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخانی واکمنۍ مقایسه له وسنی وضعیت سره څومره کوي آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې ام افغانانو او نړیوال ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هواد به طالب مختنس تلای هیڅ هواد به د ټول هوادوالو د ګډ او غژه د غژه کار چې سر ملګری او ژبه وژه وسره او کوشش وکړي او ارقلیزی وکړي به دې مختلف ستلای شي د هر هواد او هم د افغانستان د جامع یو ډیر مهمه برخه ده او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هواد وده کې نو تعلیم ضرور دي چې وکي او په حکومتي چارو کې ضرور دي چې ونډه ولري زبا د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونی د مثال په توګه در زما لورکاني د لید او د دې مکتب ته زی او زبا دا درڅوام چې زما د ریاست جمهوریت په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجرو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مدا او چې زموږ سپینسری زموږ په جری مریضان په پر دې ډاکټر ته مور بیول او خپل هواد مدا تفان نه درلود او ډیر زلي د سپیش سی ودی بلکه مشخصا تن دوه واره د سپیش ودی چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې البته تداوی ته مجبور سی وی یا د کورونی اسای مال ته تداوی ته مجبور سی له د بل مسر د دې په شفاخانه نو د شوز تعلیم او هغه عالی درجات ته تعالی تحصیلات رسول په افغانستان د توان مندي بایسي او موږ به د احتیاج خلاص کی ما تاسو ول زما پر اساس جمهور کې زما تر ټول لوی در داو چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي نو چې خپل لور مطالبه افته وي او په خپل هواد کې مسلکي توان ولرو دا افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصيه او امیدواري ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جوني او هلکان په مساوي توګه
مننه کرزه صاحب طالبان واکونی و ظاهرن دا سیخکاری چې ټول هیله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل ګڼ خلک خای ورسره موافق کی خو یو ګڼ شمېر مخالف خای وسله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې کرکی بدبینۍ شته ا تاسو دی وی ملي په خلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کی ترسو مختلف لوري چې سره جنگونه کړې دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي
دا هم ډېر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورور ژغ وکړ او دا ژغمه په تکرار وار وکړتنه په دا ژغو دا ژغمه هلته په دیو کې چې هلته د خارجي قوتو د لاس او نور عوامل د لاس په طالبانو تحریک د ډیر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ نو دا هغه مشکلات د وجه دي سره مخامخ په خپل خاور کې ما پر دې دورون ژغو چې تاسو مجبور دي راځي سريوس نن تاسو ته دا سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکر تضاد د وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاش کې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل شوی وای اوس ما دی کوشش روان دی هم دا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا ترقې ول حسد مخ تاسو سره د لارې ټول چې یو کمیټه جوړ کړ د تاریخ اسلامي د مسؤلین سره ځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شارس کوي شرته ولال شو ته بده جوړ جاری او دا رامش کوشش کوي چې ډیر خوشاله نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه
دغه د افغانستان خلک او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زموږ د خپل نیک قانونو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دي چې پی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورور ولی او برابرۍ په فضا کې ژوند سره کی دا حق دی او موږ پدې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید پدې کې ملګری
کړځه سه پتی رو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنۍ پر مهال څو ورسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملی بنسټونه رامنځته شول دا سي بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملی بڼه لري او ګڼ خلک دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري څه فکر کوي چې په دغه وسنی نظام کې یاله دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیر کلونو کې ډېره انرژي ضایع شوي پیسې په ځای شوي او کار پېښ شوي
ډېر مهمه خبر ده ملکی اداره ده زموږ نورې ادارې دي زموږ پولیس دي زموږ روزل سوي د اردو کسان دي نور داسې ډېر ځایونه دي خدماتي تاسیسات ډاکټران دي انجینران دي استادان دي پوهنتونونه دي مکتبونه دي په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل سوي دي دا د وطن سرمایه ده نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل سوي دي او وامر دل چې وزارت داخلي ته هم دغه شران سو چې خلک راسي دفاع ته میدان سوي دي نور ادارې ته هم سوي دي ډیپلوماټیک سرویسونه مو دي او دا د خاورې نه واز چې بس ترې بلکې د خاورې د ارزښت او شيګنې د تقویې عاملین دي د دې دوباره جلب د دې ادارې ته جلب د بلې خبرې او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اوریدل دي چې به دا بیرته راغواړي او د ګماري او په حق له زموږ سره خبرې هم کړې دي چې په خوشاله خدای دې وکړي او سي او جوړ تر جوړ وسی
کارځه سبا دی محمد اشرف غنی دی حکومت دی سقوط او دا چې طالبان کابل تراشي په کابل باندې واک ټینګي کمه بل لاره وا ولی بین الافغانی خبري کمه پایلې ته ونه رسیدي چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي
اروزو کوم دا و چې هغه سیو سي ډېر حسم دا وکړ په دې دوه کال چې د امریکا د خوا د سوري پروسه شروع شول چې دا حقیقتا د سوري پروسه سی او نتیجې ته ورسیږي کوم تاسو فن هغه سیو نسول نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم هغه د سوري په خوا باندې متاسفانه چې وي ونسول هو اوس باندې ته ګوره کوشش وکړو چې د دې هواد آینده روښانه وي او خلک خوشاله او پوسول ورولګړي کې ژوند سره کې هغه ته بعد ژوند سو هم کار
کورسې پښتنه وکم کارځه سبا غدا چې پتی رسول کالونه کې هغه د تاسو په واکمنې کې او هغه په ورسته حکومتونو کې واه هغه کې نړیوال ټولنې اړخته وو څه نا سمولاړل هغه جګړه چې شل کال مخ کې باید پای ته رسیدلې وي شل کال دوام وکړ او بیرته موږ په ماغه نقطه کې یو چې شل کال مخ
بله بله متاسفانه د څنګه سمبلار اول ناسم داو چې د طالبان اسلامي تحریک با چې د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناس وای په کوم مذاکرات کوي ورسې بیا د سمبلانو له متاسفانه چې هغه تر اوسه زیاده خبرونه دی بیا پر قرار خبرې شروع کو خو کټول شي سم وای نن به افغانستان دې شل کار کې ډیره ود کړې وای او خدای دې چوس نن همدغه اساسات ته متوجي سو هرته چې اشتباوي چې مخکې سوي دي اوس تکرار نکو او دا هیواد مو دروغي جوړه خوشالي او خاتولار شي او د ترقی او خات
ډیره ته تمنا کړزه سب
خور ودان مننه
د افغانستان د ورستیو پرمختګونو او روانو حالاتو په اړه مو له ازادي رادیو سره د افغانستان د مخکنی ولسمشر حمید کرزي مرکه اوریده د مرکه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شي د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio اوس هم په مو کلی په پته خبرونه کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه ته
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکه څومره پیګي
موچی د ګورزن پیدا شوی چې ته بوت پوکه انسانان نغشي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري د موږ وخت نه موچانو بوت جوړونکي کلاوش جوړونکي چپلی جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوی دی او د زړو مدلې په زرهاو کډونه او مدلې
د بوت ګندونکو پاکله څه نظر لري
واقعیا ډیره د سه مظلومه طبقه غریب کار طبقه خاموشه طبقه په وی خاموشه جبه لګیای خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي ظلم نه کوي ولاو که څومره فقیر وي
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو ارزښت روښانه وو او د بوت ګندونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو د موچی پلاس بوت جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوتونه په خپل ګندل موده وروسته موچی را پیدا شو د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خورونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ په سره وړکۍ کېګدې ودروله ځانته شړې یا هم ارزان بای فرش څو قاته کړ ور باندې کېناست چکش تار ستن قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل بیا یې د بوټونو جوړولو زړو چپلیو او چپلکو ګنډلو ته مخه کړه د وخت په تیریدلو سره پر مختلفو فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوت ګندونکو داسې ماشينونو ته لاسرسي پیدا کړل چې ډېر کاري په لږ وخت کې ورته کاوه کته هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیا بوت نه راځي خدای چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی په یواد کې جوړ شوی بوتونه په کمه بیره نیسی د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفی د موچی ګری د کسب پاکله وای
موچیان د ټولنې خدمتګاران دي د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي د خلکو خدمات دوی تر سره کوي موچی د ورځې پیدا شوی چې ته بوټ پکو کوي موږ په لوچې پښې نه ګرځېدل خو موږ د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړونکي کلاوشي جوړونکي چپلی جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او د زړو مدلري په زرهاو کډونه او مدلري تاسې ویني وړ کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي په دومره ځای کې ناست یو تمام ورځ نمر وي که سیوری وي که باران که واوري وي هلته ناست وي د خلکو خدمت کوي مجبوریت دي زیاتې پیسې نه شي غوښته زور یې نه رسېږي د چا سره نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټ یې رنګوي نه دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو انسان باید مغرور نشي انسان باید متکبر نشي انسان باید ځان ورک نه کړي انسانیت معنا اونس او مینه او الفت نکه څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي د انسان خویونه نه کوي هغه ته موږ انسان نشو ویل
د پهانتون استاد داود نظم وایي چې له بوت ګندونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري د نوموړي په وینا د موچیګری کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی
واقعا حرفه د ټوله مقدس دي ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي او څوک او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې دی الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کی د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینو ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلی دي نو موچی هم ورسره وه. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړوله اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوش یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي، یو بوټ ډیر کم یو ځایش کېدلی وي، سورای وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي، دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ، شل روپۍ، دیرس روپۍ باندې، پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یا نیم کال نور کار ورکوي. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرم، چکش میخونه او دمدې سنت د ادا په خاطر. ځینې وخت هغه لږ لږ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې خپل کسب او کار څخه راضی ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
چې زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نغدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخصه دی کلیو بانډو کې، همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. هر حرفي چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجزه ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیات لحاظ او خپل کار لحاظ ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري، نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلا که ته خپل د کار نه راضي و نو سیږي ور باندې ستا کار مخې ته نه ځي، خند خپل فکر او رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاس سره وړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسیږو چې کار مې نشته، داسې داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچان لیدلی د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ ګوري انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي. خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي، زما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي. په ټولنه کې هر حرفي ته ضرورت دی. سران که خواند زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نه اوسیږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې. د اخلاقو له نظره هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسیږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه، د شکل چې زه تیریږم دوی بوټونو ته پی کوي. د موږ ټولنه خو یو غریبه ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلۍ دا شیان به تر جوړ کو.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی، نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای.
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس پینګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زده کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې سل 50 روپے رات پاتی کیگی پاگے بانے تو کور ضرورتوں نہ وہ چڈوڑے ترکاری مرکاری چھے چھے آغا خلو بس دا خدای ناراضی دستی جوان دے روان دے قسمت تیرا ترا رسی گی غور جان دا کار کوم او شپ خپل کورن تا رزق یا ڈوڑے موڑے چھے چھے آغا برابروں ما ورتے وروڑم
چیخ پرونه مو دی پام وارل گردزی دلیوی جوان پشی بوکی پروگرام پایتر سوو تربیه خیچاری